آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په واشنگتن کې د شپې ونیمې او په کابل کې د سهار 5 بجې شولې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه پیل شوه. نن یک شنبه ده د 1390 هجری لمریز کال د قوس یا لندې 15مه ده چې د 2013 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 14مه کیږي. د روان خبرونه د راپورونو په برخه کې به واوري چې د نړیوالو اړیکو څیړونکي د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزې غونډې ته په اشاره وایي سیمه ایز او نړیوال فشارونه به پاکستان د ته مجبوره کړي چې په افغانستان کې د وضعیت د ښه والي لپاره عملي ګامونه واخلي. د فراه په ولایت کې د یو 30 کلن شخص په حق له هم درته راپور لرو چې پولیو یا ګوزن فلج کړی دی. او استرالیا ویل دی چې د تلبیب نه خپل سفارت بیت المقدس ته نه انتقالوي. دا راپورونه لږ وروسته اوري. اول د افغانستان سیمې او نړۍ تر دې دمه مهم خبرونه د خلیل خان اوري.
السلام علیکم. چین په افغان طالبانو ټینګار کړی دی چې هغوی په افغانستان کې د سولې لپاره دی خپلې هڅې جاري وساتي او د خبرو اترو میز ته دی راسي. وانګي د شنبه پورز په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزي ناستي ورسته مطبوعاتو ول چې جګړه نتیجه نه ورکوي بلکې سولې زموږ هدف ته موږ خپل هدف ته رسولی سي. هغه وایي چې راتلونکي کال د افغانستان د خپلواکۍ 100 کاله پوره کیږي، نو په دې موقع افغانانو ته تر ټولو بهترینه تحفه د سولې ورکړل کېدای سي. د چین د بارنو چارو وزیر ول چې چین د دواړو هیوادونو ملګری د ملګری په حیث د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور زیاتولو لپاره خپل رول ادا کوي. او نن ورځ خبرو مقصد هم دغه دی چې پاکستان او افغانستان را نږدې کړل سي. ولسمشر محمد اشرف غنی د چین د بارنو چارو له وزیر غوښتي چې د سولې د سیمه ایز اجماع په لار لا پیاوړتیا کې همکاري وکړي. د چین د بارنو چارو وزیر وانګي چې پرون دی په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بارنو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی. ورسته له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په لیدنه کې له افغانستان سره د سولې، تراګري ضد مبارزې، زیربنا، سوداګري او انکشاف په برخو کې د خپل هیواد پر همکاریو ټینګار وکړ. د هند تر ولکې لاندې د کشمیر په سیمه کې دولتي ځواکونو په ډز کې لږ تر لږه وو ملکیان وژل سوي دي او لسګونه نور زخمیان سوي دي. دغه پیښه د کشمیر په جنوبي ولایت پلوامه کارپور سره په یو کلی کې د شنبه پر سوي ده. له دې مخکې دغه کلی کې په یو کور کې د وسلوالو او هندي پوځیانو ترمنځ نشته هم سي و چې لامل درې شکمن وسلوال او یو پوځي وژل سوي وو. اینی شایدان ویل دي چې هغه مهال چې نشت رواني وي نو مالی خلک په ډیر لوی شمیر سړکونو ته راووتل او د هند پر ضد شعارونه ورکړل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت استازي به ژر د افغانستان د طالبانو سره وګوري او د دواړو خواوو ترمنځ د مذاکراتو د غونډه به د نوموړي په وینا د واشنگتن په غوښتنه د اسلام آباد د منځګړیتوب په وجه کیږي. د رسنیو د راپورونو له قراره د غونډه به په اسلام آباد کې د دوشنبه په ورځ وسی. نور تفصیل له شکولار یمزین اورو.
د افغانستان د سولې د پاره ځنګړي استازي زلمی خلیزاد قطر په پایتخت دوهې کې د طالبانو د تحریک د سیاسي دفتر د استازو سره څوزل کتل ول. خو د پاکستاني مامورانو او طالبانو په قبل د دوړو خواوو ترمنځ خبرې وشولې خو کومه غوڅه نتیجه یې ورنکړه. خلیزاد یو هفته مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم او د پاوز د لوی درسیز سره ملاقاتونه وکړل او د مرستې غوښتنه یې وکړه.
وای امریکا جو همې ډومور کہہ رہا تھا آج همې کہہ رہا کہ افغانستان میں
عمران خان پلوجی میں پرس په خبر کې غونډې ته وویل چې د واشنگتن راویا ووس بدل شوی او د مرستې غوښتنه یې د پاکستان کړې ده. د پاکستان د پاوز ویان تورن جنرال آصف غفور په یوې رسمي بیانې کې ویلي دي چې پاکستان زیار باسي چې امریکا د روغې جوړې له لارې په افغانستان کې په بریالیتوب سیاسي حل ته ورسیږي او هیله لرو چې افغانستان نه د سیمې د یو دوست په توګه ووځي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د استرالیا حکومت لویدیز بیت المقدس ته د اسرائیل پلازمینې په توګه تسلیمولو اعلان کړی دی. خو ویلي چې اوس مهال دوی به د تل ابیب څخه خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال نه کړي. د استرالیا صدر اعظم بیت المقدس د اعلان پرون د شنبې ورځ کړی دی. په بیان کې راغلی دی چې اسرائیل او د فلسطینیانو ترمنځ موافقې پورې به خپل د ملک سفارت بیت المقدس ته انتقال نه کړي. خو ویل چې استرالیا په لویدیز بیت المقدس کې خپل دفاعي او تجارتي دفترونه جوړوي او د سفارت لپاره به یو مناسب ځای لپاره لټون شروع کړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ تیر کال بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت باندې وپیژندی او لاغې وروسته د دې کال د مې په میاشت کې خپل سفارت تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړ. په امریکا متحده ایالاتو کې د مهاجرت شورا د هاو کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی چې په دې هېواد کې په توقیف کې دي. دې شورا د کډوالو د حقوقو د ملاتړ یو غیر انتفاعي موسسه ده. د یو راپور په خپرولو سره ویل دي چې د امریکا په توقیف ځایونو کې بې اسناد مهاجرینو شمیر مخ په زیاتېدو دی او دوی له هغوی حداقل حقونو څخه بې برخې دي، خو د یو کس یې باید په توقیف کې ځای ولري. په تیرو دوو لسیزو کې په توقیف ځایونو کې د کډوالو ورځنی شمیر په پام کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. دا خبرونه تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
درنو دونکو خبرونه د امریکا غاګ آشنا را دن واوریدل. تاسو د امریکا غاګ آشنا له دوه سهارنۍ خبری خبرونه ته غوږیستئ چې د واشنگټن نن شریګي د هم دروان خبرونه لمړی مطلب. د نړیوالو اړیکو چړونکو د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیزه غونډه ته پیښاري وای چې سیمه ایز او نړیوال فشارونه به پاکستان په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خوالي لپاره د عملی ګامونو پورته کولو ته مجبور کړي. په دې اړه تفصیل د کابل نه د امریکا غاګ د خبريال ممتاز بهیر پراپور کې اوري.
د چین تر سارنې لاندې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې لپاره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تفاهم لیک لاسلیک کول، تروریستي فعالیتونو ته اجازه نه ورکول، د افغانستان د سولې له بهیر څخه ملاتړ او د اقتصادي همکارۍ او دوام په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د درې اړخیزې غونډې نتایج دي. دا نړیوالو چارو سیړونکو وای پاکستان د افغانستان په امنیت کې مستقیم رول لري او لبل خوای چین ستراتیژیک ملګری دی. دا دوی په ګډون درې اړخیزه ناشته د افغانستان د امنیتی وضعیت په خوالي کې اغیزه کولای شي. دا نړیوالو اړیکو استاد فردین هاشمی امریکا غا آشنا ته ویل چې له افغانستان سره د پاکستان د ژمنو عملی کېدل سیمایزو او نړیوالو عناصرو او د پاکستان پاوز او استخباراتو پورې تړلې دی، خو که سیمایز او نړیوال فشارونه په پرله پسې ډول پر پاکستان دوام ومومي، درې اړخیز د غونډې به مثبت نتایج ورکړي او د اسلام آباد بهرنی سیاست به بدل کړي. هغه ول د بحث اساسي ټکی دا دی چې د سیمې په کچا پیچلی امنیتي وضعیت موجود دی. یوازې د افغانستان د دولت هڅې نتیجې ته نشي رسولای. زما باور دا دی هغه نتیجه چې د افغانستان دولت غواړي که په اړه یې په سیمه ایزه او نړیواله کچه همغږي رامنځته شي، مثبتې پایلې به ولري. دا مسله په لنډ مهال کې نه ترلاسه کیږي، خو په تیرو 15 کلونو کې زه فکر کوم چې د سیمې په کچه د افغانستان د امنیت په برخه کې ښه پرمختګونه شوي دي. د افغانستان ولسی جرګه پر پاکستان د چین اغیزو ته په اشاره وایي چې چین غواړي په سیمه کې لوی اقتصادي پروژې عملی کړي چې ښه امنیت ته اړتیا لري او دې هدف ته د رسیدو لپاره چین له خپل نفوذ څخه په استفاده پاکستان دې ته اړ کولی شي چې په سیمه کې د امنیتي وضعیت د خوالي لپاره عملی ګامونه پورته کړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي نادر خان کټوازی امریکا غږ ته وویل
د چین خبره مهمه تر ټولو دا ده چې پاکستان د چین له خبرې څخه سر نه شي غړولای. که چېرته چین په پاکستان باندې فشار وارد کړي، طالبان د خبرو میز ته کینوي او په پاکستان دغه فشار وارد کړي چې نور په افغانستان کې له منفي لاسوهنو څخه ډډه وکړي، ځان یوې خواته کړي، زه فکر کوم چې په پاکستان باندې به د چین دغه خبرې ډېرې اغیزه ولري.
ښاغلي کټوازی د افغان سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه وروستیو هلو ځلو ته په اشاره وویل چې دغو هڅو ته په کتو چین هم غواړي په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په برخه کې خپله ونډه ادا کړي، خو یو شمېر افغانان بیا د کابل، بیجنګ او چین د درې اړخیزې غونډې د نتایجو په اړه بېلابېل نظرونه لري. د کابل ښار اوسیدونکی اختر محمد وایي که چین او پاکستان صادقانه همکاري وکړي، دوی د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی شي.
پاکستان داسې ډېرې ژمنې کړې دي، نن یې هم داسې څرګندونې وکړې، د پخوا په څېر هغه تکراري خبرې بیا یادې کړې، خو موږ هېڅکله هم نه یوازې د پاکستان بلکې چین هم داسې ډېرې ژمنې کړې دي. د افغانستان د سولې په پروسه کې مو د دغو دواړو هېوادونو په ګډون د ډېرو نورو هېوادونو داسې کوم کار نه دی لیدلی چې واقعا توانیدلی وي د افغانستان په د سولې په پروسه کې ګټور تمام شوی وي، یعنی یو مثبته نتیجه ورکړې وي.
خو د شاه محمود په نوم د کابل خربل اوسیدونکو بیا د سولې د خبرو وروسته یو هڅو ته په اشاره وایي
افغانستان خلک یو خوشبینی پرته پیدا شوی د چې د سولې خبرې وکامیاب شي، نو په د سولې خبرو په درشل کې د پاکستان، چین او افغانستان ګډه ناسته هغه د کابل په کوربتوب فکر کوم دا ډیره مهمه ده، او داسې هیله مندي هم شته چې یو نتیجه به ولري.
په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه د شنبه په ورځ د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په ګډون ترسره شوه. تیر کال هم درې واړو هیوادونو د چین په کوربتوب ورته غونډه کړې وه. ممتاز بیر، آشنا رادیو، کابل.
د قندز خلک وایي چې په دې ولایت کې مدني فعالان هم د ټولنې د ستونزو د حل لپاره په چارواکو فشار نه راولي چې د ستونزو په حل کې اقدام وکړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن پر راپور کې اوري.
د قندز خلک وایي چې د نورو سیمو مدني فعالان د ټولنې په پرمختګ او عامه حقوقو د ترلاسه کولو لومړني مبارزین دي، خو په قندز کې له چارواکو سره د دوستۍ او یا امتیاز د ترلاسه کولو په صورت کې په ډیرو غیر قانوني کارونو خولې پټوي. د قندز اوسیدونکو حمید الله علی زاده وایي چې د مدني ټولنو فعالان اکثر تجارتي اهداف تعقیبوي او غواړي د ځینو پروژو له لارې مالي امکانات ترلاسه کړي، خو ټولنې او خلکو ته هیڅ ګټه نه ده رسیدلې.
اگر امروز فند قطع شوه، آیا باز هم نهادهای جامعه مدني فعال خواهد بود؟ ما متيقن هستم نه. حرکت هایی که 5 سال
که په دغه مدني ټولنو او فعالانو فند قطع شي، نو بیا به هم د مدني ټولنو بنسټونه فعال وي؟ د په فکر نه. هغه حرکتونه چې 15 کاله په خوا موجودو نن ضعیف شوی دي، ځکه چې خلک پرې باور نه لري. د قندز یو شمیر نور ځوانان هم ورته شکایت لري. دوی هم وایي چې ځینې ځوانان ځانونه مدني فعالان معرفي کوي، له بیلابیلو لارو څخه د مالي امکاناتو د ترلاسه کولو هڅه کوي، او هغه دنده چې یو مدني فعال لري نه پیژني. د قندز اوسیدونکو آصف سلارزه داسې وایي.
په قندز ولایت کې بدبختانه باید ویم چې مدني ټولنې یا د مدني ټولنو اکثره استازي هغه خپل وظیفه په صحیح طریقې سره مخ ته نه وړي. دولتي چارواکو سره، د رئیسانو سره په ونګریو باندې اختري، د هغوی سره چې کله پوسټ اعلانېږي مخیدینه چې وړ ځوان هغې ته راشي، شخصي ارتباطاتو د لارې دوی راځي او هغه نااهله کسان دی ته معرفي کوي په هماغه ځای کې ګماري. که چېرته په قندز ولایت کې د ریاست یو څوک بدلېږي، یعنې بدلېدل را بدلېدل د یو ځای نه بل ځای ته، د حکومت یا دولت اصل دی، دوی د هغې په مقابل کې ودرېږي او د هغې مخنیوی کوي. لکه څنګه چې څه وخت مخکې د قندز ولایت زراعت ریاست یو تکړه ځوان راغی، د قندز ولایت ځینې مدني فعالان راپاڅېدل او د هغې په مقابل کې ودرېدل چې نه، د قندز ولایت نه دی او باید دلته وظیفه ترسره نه کړي. او متاسفانه هغه دې ځای نه لاړ، او همیشه په دغه باندې مصروف دی چې څنګه ونګري وکړي، څنګه د شخصي اړیکو د لارې نه یو بل سره ارتباطات پیدا کړي، او څنګه ځان ته د پیسو هغه منبع او هغه لاره پیدا کړي.
د قندز باسواده ځوانان وایي چې د مدني ټولنو موجودیت د ټولنې لپاره ضرور دی، ځکه دغه ټولنې له دولت سره د عامه ذهنو په روښانولو کې مرسته کوي او د عامو خلکو اړیکې له دولت سره ټینګوي. ځینې نور ځوانان بیا وایي چې ناامنۍ هم د مدني ټولنو پر کارونو منفي اغېز کړی.
جماعت های مدنی در اکثر جاها میفهمین که تنها از مراکز شهرها در بیرون فعالیت ندارن و نمیتونن.
د مدنی ټولنو فعالان لخر د باندې کار نشی کولای. علت هم په سیمه کې د ناامنۍ موجودیت دی چې خلک د دولت له فعالیتونو خبر کړي او اړیکې جوړې کړي. په قندز کې اوس مهال تقریبا 13 داسې مدني ټولنې فعالیت کوي چې له مرستندوی موسساتو څخه پند اخلي، خو ځینې نورې ټولنې هم شته چې په بیلابیلو برخو کې رضاکارانه فعالیت کوي او تاثیرات یې تر هغو ټولنو زیات دي چې تمویلیږي او د کارونو د ترلاسه کولو لپاره فند اخلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د فراه په ولایت کې یو 3 کلن شخص چې په 3 کلنۍ کې فلج شوی دی، 13 کاله کېږي چې په خپل پښو نشي تلای، او د کورنۍ په منځ کې د سختو ستونزو او کړاوونو سره شپې سبا کوي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال خوشحال ځلاند پر راپور کې اوري.
ضیاءالدین فراهی 3 کلن دی او پوره 13 کاله کېږي چې په لاسي ریړۍ یا بایسیکل کې د کورنۍ نورو غړیو لخوا د یو ځای څخه بل ځای ته بیول کېږي، ځکه فلج یا ګزړ ناروغۍ په پښو له تللو څخه محرومه کړی دی. هغه وایي هر ځل په ناسته او ولاړه کې نورو ته محتاج دی او هر غړی د ژوند کولو څخه ځوریږي.
رنجاور خدا دې چې اول خوزه شخصا فزاب یم ټول ژوند کې د کړاوونو سره مخ یم. نو بل خبره دا ده چې یو یا دوه غړي به اتمی په کور کې زما سره همکاري کوي. نو کچیر ته بیرون وزم هم منګه یو نفر وروره من خپل کار پریږدي او زما سره مصروف اوسي، نو تابان چې یو نفر خپل کار پریږدي بیا خو نو داغه ژوندم د مشکلات سره مخ کیږي، ځکه چې هغه بیا خپل په عمرات پسې خپل د کارونو پسې نسی رسیدلای او کورنۍ بام پازاب یا واته ټولنه بام زمر سره پازاب.
زیاودین لټول کورنۍ څخه غواړي چې خپل ماشومان دی فلج ناروغي پر وړاندې واکسین کړي، که واکسین نشي د دغوندي دی فلج ناروغي لګوار سره مخ کیدای شي. دی وای که هغه وخت دی پولیو واکسین ورته رسیدلای وای نو دی ګوزن په ناروغي باندې اخته کیده.
زما غوښتنه د یو معلول په صفات باندې د ټول خوندو مندو او پلرونو څخه دا ده چې خپل اولادونه د پولیو په مقابل کې واکسین کړي او ترڅو چې د دوی آینده ژوند تضمین وسی، او کچیر واکسین نه کړي ختانه خسته دوی به د مختلفو امراض سره مخ کیږي. او یو نمونه مثلا وګوره، زه یو معلول یم او د ژوند مختلفو مشکلات سره هم مخ یم.
ډاکټران دی ګوزن ناروغي ډیره خطرناک بولی، ځکه په وینای دغه ناروغي په ډیره لوړه کچه ساری هم ده. ډاکټر مهتاب الدین نورزی وایي پولیو د مستقیم تماس، د خولې د لاړو او غایته موادو له لارې د یو انسان څخه بل انسان ته سرایت مومي. ډاکټر نورزی زیاتوي چې پولیو واکسین د دغه ناروغي خپرېدو مخه په بشپړه توګه نیولی شي.
د مستقیم تماس څخه چې یو شخص د بل شخص سره مستقیم تماس ولري او هغه پخته وسي هغه پخته کولی شي. دوم، د پوزې د اوبو د لیاړو د دې څخه چې غیر مستقیم یا مستقیم طریقه په خوله کې یا هضمي سیستم کې داخل شي د په وینې کې تقسیمېږي او بیا به په فلج باندې تاثیر کوي، په عصبي سیستم باندې تاثیر کوي او ناروغه فلج کوي. او درېمه طریقه چې د مدفوع یا مواد غایته د طریقه څخه، دې درې طریقه څخه د دوی سرایت صورت مومي.
باید وویل شي لویو دینی عالمانو هم د فلج ناروغۍ پر وړاندې د پولیو واکسین د ماشومانو لپاره فرض بللی، او د اسلام دین له اړخه ماشومانو ته د پولیو واکسین څاڅکي ورکول حلال ګڼي.
استرالیا ویلي دی چې لویدیز بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په حیث په رسمیت پیژني، مګر سمدستي به د تل ابیب نه خپل سفارت ور انتقال نه کړي. د امریکا غا خبریال فیل مرسر په دې حکله راپور لیږلی.
استرالیا وای په اسرائیلو کې خپل سفارت به بیت المقدس ته انتقال نه کی، مګر دا اقدام به په راتلونکي وخت کې وکړي چې که د سولې د موافقې له مخې دغه موقف معلوم شي. صدر اعظم سکاټ موریسن د اکتوبر په میاشت کې وویلې له تل ابیب نه د اسرائیلو د ډیپلوماتیک حضور انتقال په باره کې دلایل ورته په طرفداری او تشویقي معلوم شلو. د هغه تبصری رد کړی چې وایي دغه کوشش لدې لپاره وو چې په سیدنی کې د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د اهودو په راورکوونکو باندې نفوذ وکړي. د اسرائیلو د حکومت لخوا د دغه اقدام ملاتړ وشو، مګر فلسطیني مشران وویلې استرالیا د دې خطر سره مخامخ کیږي چې په بین المللي سطح به ورټل شي. د استرالیا او اندونیزیا چې په نړۍ کې تر ټولو نه زیات شمیر مسلمانان پکې ژوند کوي، ترمن تجارتي موافقې ته د هغو اوازو په علت تاوان رسیدلی دی چې وایي کانبرا خپل سفارت بیت المقدس ته انتقالوي. فلسطیني مشرانو په عربي او نورو هیوادونو کې لابي کړې ده چې د استرالیا صادرات دې بند کړي او د سفارت د انتقال په وخت کې د خپل سفارتونه له کانبرا نه وباسي. د لوی انسټیټیوټ انټرپریټر اداري مدیر دانیل فلیټن په قول د استرالیا د سفارت د نه انتقالولو پریکړه ځینې ډیپلوماتیک فشارونه کمولی شي. فلیټن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
That really depends on the reaction from the rest of the world as to whether or not this issue continues to dog the government. There's a difference between when a United States makes this decision and the rest of the world reacts because the United States is a big power versus when Australia
دا واقع اند درست نه لري د اصل عمل پورې ارتباط لري. دغه موضوع به دوام ولري، یعنی چې د حکومت سره نه وکړي. د امریکا د پریکړې او د درست نه لري د اصل عمل ترمنځ فرق شته، ځکه امریکا یو بر قدرت ده. کله چې استرالیا دغه پریکړه وکړه نو د دې خطر شته چې ځینې هیوادونه به کوشش وکړي او استرالیا به مثال راوړي او په نتیجه کې به استرالیا ته سزا ورکوي. ښایي د دې معنا به دا وي چې دغه موضوع به په میاشتو میاشتو دوام وکړي. زما شک دا ده چې دغه پریکړه به په رسمیت پیژندل بدل کړي. مگر د سفارت نه انتقالول به عواقب محدود کړي. په بیت المقدس باندې د اسرائیلو ملي حاکمیت هیڅکله په بین المللي سطح نه دی منل شوی. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د تیر دسمبر په میاشت کې د امریکا د لسیزو بېطرفي پای ته ورسوله چې دغه ویشل شوی پایتخت د اسرائیلو د پایتخت په حیث په رسمیت وپېژانده او پراخه انتقادونه یې راوپارول. دې اقدام فلسطیني اداره دې ته راوستله چې د واشنګټن سره ډایالوګ بند کړي. د ټرمپ ادارې په هغه وخت کې ویلې کلکه ژمنه کړې ده چې په سیمه کې دوامدار او جامع سوله ټینګه شي. د امریکا سفارت د می په میاشت کې له تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال شو.
پاکستان له ډېر پخوا راهیسې د خبریالانو لپاره یو خوندي ملک نه و. هغه ژورنالیستانو ته زیات خطر او ګواښ پکې شته چې د افراطیت او سختریزۍ، دینی بنسټ پالنې او په سیاست کې د پوځ د لاسوهنو په هکله خبرونه جوړوي. په عین وخت کې د پاکستان حکومت د امریکا غږ د پښتو او اردو ویبپاڼې هم بندې کړې دي. تفصیلي په دې راپور کې
مظاهره کوونکي د اسلام آباد په لور روان دي او دا شعارونه ورکوي: موږ ازادي غواړو، موږ ازادي غواړو. هغوی د دې حقوقو د لرلو غوښتنه کوي چې له زورولو او ویرولو نه پرته په آزاد ډول خپل کار وکړي. که څه هم پاکستان د نظامي کودتاګانو تاریخ لري، خو په دې نږدې وخت کې د ملکي حکومت بې سابقې دوره هم ولیدله. خو خبریالان وایي چې د ملکي دیموکراتیک حکومت په لس کلنه دوره کې د رسنیو آزادي پیاوړې شوې نه ده. د پاکستانی خبریالانو شکایت له تیرو څو کلونو راهیسې بالکل زیات شوی دی. هغوی وایي د ډیرو مهمو راپورټونو مخه نیول کیږي. یو شمیر با تجربه خبریالان د دیکتاتورۍ په وخت کې توقیف او په شلاخ ووهل شول. هغوی وایي وسنۍ حالت تر پخوا لا ډیر بدتر دی.
اوس دور مې کیونکه اوپن مارشل لا تھا،
هغه وخت کې چې هر څه کېدل هغه به کارول، ځکه مارشالا یعنی نظامی قانون جاری وو، نو ځکه اخبارونه بند ول. خو نن موږ د دیموکراسۍ څرګندونکي نظام لرو، اساسي قانون پر ځای دی، خو د پردې تر شا د تیارو قوتونه له هرې وسیلې نه کار اخلي چې رسنۍ تر خپلې ولکې لاندې کړي.
د تیارو قواوې یوه نرمه او غیر مستقیمه اصطلاح ده چې د پاکستان ځواکمنو تشکیلاتو ته کارول کیږي. په دې کې پوځ او استخباراتي ادارې شامل دي. د دې هفتې په سر کې یو وتلي خبریال سیرل المایده ته امر وشو چې محکمې ته ولاړ شي او د هغو تورونو ځواب ووایي چې په ده باندې د خیانت په تړاو لګېدلی دي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون وویل دغه اقدام به په پاکستان کې د بیان او رسنیو آزادي نور هم لمرای نه ونیسی او غږ به خفه کړي. راپورټ وایي په ټول پاکستان کې حالت خراب دی، خو یو شمیر سیمې په پاکستان کې د رسنیو لپاره د تیارو کندې دي چې خبرونه ترې نشي ترلاسه کېدلی. د پاکستان نوی حکومت او نوی ګوند تحریک استقلال پاکستان چې د جولای په میاشت کې قدرت ته ورسید وایي چې رسنیو ته به یقینا ازادي برابره کړي. فیصل جاوید خان چې د حاکم ګوند سړی دی وایي چې دوی په دې کې سابقه لري چې ادارې له سیاسي لاسوهنو نه آزادې او خوندي وساتي. خو یو شمیر خبریالان وایي چې له دې وعدو سره سره دوی همدا اوس له دې فشار سره مخامخ دي چې پر نوې اداره د انتقاد لهجه نرمه کړي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې خبرداری ورکړی دی چې د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې تقریبا 1.5 میلیونه خلک بې کوره دي چې دوی بې وزله او د ناروغیو په مقابل کې مقاومت نشي کولی. تفصیلی د امریکا غږ د خبریالی لیسا شلاین پر راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره یا UNHCR د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت د شپږشتو ولایتونو په وو ولایتونو کې سروې کړی دا چې وایي 1.5 میلیونه خلکو د جنگ په دغو سیمو کې کورونه ویجاړ شوي یا تباه شوي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو نطاق چارلی یاکسلی وای دغه محدوده سروې په درس واد کې د بیکوره شوو خلکو نسبی انځور څرګندوي. د وای د وسلوالو ډلو او د حکومتي قواو ترمن د مرکانی نخوتو په علت د بې ځای شوو خلکو شمیر ښایي چې زیات وي. د امریکا غږ ته وویل د هیواد په ختیځه برخه کې په خاصه توګه د ایتوري په ولایت کې جګړه روانه ده. د وای د سپتمبر د میاشتې نه راپه دې خوا په دغه ولایت کې جګړې زور اخیستی دی. یاکسلی خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وای
We've had 100,000 newly displaced people specifically in Ituri since September alone. and that's placing, you know, even more strain and pressure on the humanitarian response there. And in the eastern part of the country, many people are being left without shelter and homes simply because humanitarian organizations...
منګه وازه د سپتمبر لمشت نه را پدې خو اصل زره به زه شوی خلک درلودل چې دا په دغه ولایت کې په بشری مرستو باندې زیات فشار راوړي او د هیواد په ختیځه برخه کې ګڼ شمیر خلک سرپناه او کورونه نه لري ځکه بشری موسسې دوی ته د رسیدو په برخه کې مشکلات لري. یاکسلی وایي په خاصه توګه په شمالي کیو کې بې ځای شوو خلکو ته رسیدل مشکل شوي دي چې د بولا مرګانی ناروغي پکې خپره شوې ده. یاکسلی بیا وایي
People are also reportedly reluctant to come forward out of fear from attacks by armed groups. Once you throw Ebola in there as well, I mean, on all measures, people are in urgent and dire
need. The people who are in the hospital are in the hospital. If they are in the hospital, they are in the hospital. They are in the hospital. امریکا د سفر کولو هدایت بیا نوې کړې ده او خپل اتباعو ته خبرداري ورکړې ده چې د خطرونو په علت د کانګو د دیموکراتیک جمهوریت ختیځې سیمې او د کاسایي ادري ولایتونو ته دی سفر نه کوي. برتانیې، کاناډا او نورو هیوادونو هم د سفر کولو په ارتباط دې ته ورته خبرداري ورکړې ده. یو ان ایچ سی آر وای د بودیجې د کمښت سره مخامخ دی چې د هغو خلکو سره مرسته وکړي چې مناسبه سرپناه نه لري. د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي د دوی د هغو عناصرو یا مزاحم کوونکو کسانو په خلاف چندان حفاظت نه کیږي. دغه اداره وایي دوی د ناروغۍ او مرضونو د خطر سره مخامخ دي.
او دا هم درنډونکو د روان خبرونه وروستای مطلب په هندي کشمیر کې د هغو دریو سیمو له جملې څخه چې د خاورې کیفیت او موسم د زعفرانو کرلو لپاره خورا مساعد دی، خو په تیرو دوو کلونو کې د اقلیم بدلونونو د زعفران تولید کم کړی دی.
دا زعفران ګل اوږده او ریښمین تارونه لري. دا له ګل څخه په احتیاط په لاس بیلیږي. له دغه ډول 150,000 ګلانو څخه 1 کیلو زعفران استل کیږي. سوچا زعفران په کشمیر کې په لوړه بیه خرڅیږي، خو په تودوخه کې دا سخت بدلون د راتللو له امله یې تولید کم شوی دی. کاروانګر منظور احمد وایي
د زعفرانو د ښه کښت لپاره باید د کال لږ تر لږه درې ځلې بارانونه وشي، خو سږ کال په سلو کې 15 عادي بارانونه هم نه دي شوي. تر ټولو ستره ستونزه د اوبه خور ده. د زعفران ګل په منی او د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې غوړېږي، نو تر دې مخکې باید کافي اوبه وڅښي.
پامپور د کشمیر د ناوې دا زعفرانو ساحه ده. د دې ښکلي ارغواني ګل د کښت 90% دلته کیږي. ویل کیږي چې د 2500 کلونو راهیسې دا پامپور په پټو کې زعفران کرل کیږي. په دودیز ډول د سیمې خلک تر یو ښه فصل وروسته د کښت یوه میله کوي، خو دا په تیرو کلونو کې لیدل شوې نه ده. دا زعفران کروانګر فیروز احمد وویل
د یو ښه فصل په صورت کې به دلته میله کېدله، هر څوک به خوشحاله و، خو په تیرو دوه دریو کلونو کې د زعفرانو کښت خورا زیات زیان موندلی دی. تاسې ګورئ چې سوالګر له ما څخه زیات ګلونه ترلاسه کوي.
ځایي کروانګر اوس نشي کولی چې کافي زعفران تولید کړي، نو د هند په بازارونو کې د کشمیر سیالي سخته شوې ده. سوداګر نور محمد بټ وایي
د هغه وخت راهیسې چې له بهر څخه د هند بازارونو ته د زعفرانو رسیدل پیل شوي دي، نو د کشمیر تولیدات غوښتنه او دوران له منځه تللی دی.
دا زعفرانو د څېړنې د مرکز غړی پوهان اے ایس ډار باور لري چې یوازې موسم د دې لامل نه دی چې له امله یې د زعفرانو غوښتنه کمه شوې ده.
لویه ستونزه دا ده چې کافي بازار موجود نه دی. کروندګر هغه بیه نه ترلاسه کوي چې باید یې ترلاسه کړي. کم بارانونه او د سیمې د ښاري کېدلو ستونزې رامنځته کړي دي. حکومت زموږ د زعفرانو د صنعت د ساتلو لپاره باید مداخله وکړي.
کارپوهان وایي چې د تیر کال د یوازې 1200 کیلو په پرتله 2015 کال د 160 او 160 کیلو ترمنځ دا زعفرانو تولید درلود.
او درنډونکو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غا غشنا رادیو د لمړنۍ نیم ساته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه مطالب هم دومرول. نیم صدرسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې حاضرې کوو. د خپل رادیوګان ترڅنګ وسی یو څو شبو کې د ری خبرونه شروع کړئ.